السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نور بستې 19 پرګرام ته ځانګړې شوې. د پرګرام قربنا زما همکاره فریده سیال ده. روسته استډیو ته راځي. لانډه خبري برخه هم درې په دې کې بووره چې د هرات ښار او شاوخوا سیمې نن سهار یوې بلې نسبتا زورورې زلزلې لړزولې. تر اوسه د مالی د سر د زیان په اړه معلومات نشته. په دې اړه چې څومره خلک زیانمن کړي وروسته درته په خبرونه کې راپور لرو، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو له بنده د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. یوناما نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره د رسنیو د خوندیتوب د ملاتړ او د خپل سره نیونو د پای ته رسیدو په تړاو په فعال ډول خبرې کوي. افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندانه خوشی شو. د بهبودی میرمنې الکساندرا مستوفا یا ازادي راډیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د بې پولي خبریالانو ټولنې هم د اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر پخلای کړی او ویلي دي چې بهبودی له 204 تیا ورځو وروسته را خوشی شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلي. بهبودی د تیر 1400 کال د جدي پر 15مه په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. د امریکا د جیولوژي څېړنیزې ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د یوې بلې زلزلې ټکانونه ثبت کړي دي. دغه ادارې په خپله ویبپاڼه کې د دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.1 ثبت کړی دا چې څومره زیانونه اړولي وروسته په خبرونه کې درته په دې اړه راپور لرو. د اوکراین پاوز وایي د روسیې د بې پیلوټ الوتکو او راکټي بریدونو نوې څپې د اوکراین څلور سیمې په نښه کړي. خو د پاوز په خبره د دغو بې پیلوټ الوتکو ډېره برخه د اوکراین هوایي مدافع سیستم له منځه وړي دي. د اوکراین د هوایي دفاع ځواکونو نن په یو راپور کې ویلي، د تېرې شپې راهیسې په دونیتسک، میکولایف، سومي، دنیپروپتروفسک او زاپوریجا سیمو کې پر زیربنای ملکي او پوځي اهدافو 18 بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي او پرې راکټونه هم توغول شوي دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن د اسرائیلو او حماس وسلوالو ترمنځ د جګړې او پر اوکراین د روسیې د برید په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي بایډن دا وینا به د واشنګټن په وخت د شپې 8 بجې وشي. د بایډن وینا په هغه دفتر کې کیږي چیرې چې د امریکا ولسمشران په دودیز ډول په مهمو ملي مناسبتونو کې ملت ته وینا کوي. د ایران پولیس وایي د تېرې اونۍ په پای کې پلازمینه تهران کې د فلم د یو ډایرکټر او د هغه د میرمنې د وژنې اصلي قاتلان یې نیولي دي. د تسنیم خبري اژانس د راپور پر بنسټ 3 کلن مهر جویی چې د ایران د سینما د نوې څپې سره تړاو لري او میرمنې 45 کلنه وحیدا محمدی فر چې فلم لیکونکې ده، د دې اونۍ په پای کې د تهران لویدیځ ته نږدې په کرچ ښار کې په خپل کور کې البته د دې اونۍ په سر کې د تهران لویدیځ ته نږدې په کرچ ښار کې په خپل کور کې وژل شوی و. د ایران د قضایه قوې ویبپاڼې میزان له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته اعلان کړی چې پولیسو د دغو وژنو په تړاو 10 تنه نیولي دي. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل کولای شي چې زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. ازادي راډیو ټکی کامی آدرس دی. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل، د سات ډیره برخه نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم درې په دې کې به واورئ چې هرات نن د غرمې مخکې یوې بلې نسبتا شدید زلزلې ولړزوه، خو چارواکي وایي ځاني تلفات نه لري. دا زلزله چې نن سهار شاوخوا 9 بجې وشوه، شدت یې د ریختر په کچه 4.1 درجې ښودل شوی دی. دا په تېرو دوو اونیو کې څلورمه زلزله ده چې د افغانستان په لویدیځ کې کیږي. تفصیل له همایون هیواد اورو.
په تیرو دوو اونیو کې هرات ولایت نن د څلورم ځل لپاره زلزلې ولړزاوه چې د امریکا د جیولوجي ادارې په وینا شدت یې د ریختر په کچه 4.1 درجې و. د یادې ادارې په وینا د دې زلزلې مرکز د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د قرباغ کلی و. په هرات کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس وایي د نننۍ زلزلې د ځاني تلفاتو په اړه تر اوسه دوی ته کوم راپور نه دی رسېدلی. نوموړی وایي
تا جایی که ما معلومات داریم تافیلن کدام تلفات
تر هغه ځای چې موږ معلومات لرو تر اوسه د ځاني تلفاتو لاپور نه دی ورکړل شوی. په ټوله کې په تېرو 14 ورځو کې چې له زلزلې وروسته کوم ټکانونه رامنځته شوي موږ ځاني تلفات نه درلودل. زموږ د معلوماتو پر بنسټ اوس حالت نورمال دی،
وضعیت تر فعلا نورمال دی.
په هرات کې د نن سهار زلزلې شدت د تیرو په نسبت کم و، خو دوه اونۍ وړاندې د میزان میاشتې په 15مه په شوې مرګونې زلزله کې د دې ولایت شاوخوا 1500 اوسېدونکي مړه او له 2000 ډېر ټپیان شول. د هرات اوسېدونکي وایي لا هم د نورو زلزلو له ویرې خپلو کورونو ته نه دي ستا روښانه شوي او تر شنه اسمان لاندې په پارکونو او سړکونو کې شپې سبا کوي. دوی وایي په داسې حال کې چې یخنۍ زیاته شوې او دوی د اوسېدو لپاره سرپناه هم نه لري، له سختو ستونزو سره مخ دي. د هرات د زلزله ځپلې زندهجان ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل:
از روز نخست زلزله تا حال
له لومړۍ زلزلې وروسته خلک له کورونو راوتلي او په خلاصه فضا او یخنۍ کې ژوند کوي، چې دوی نه خپلو زیانمنو کورونو ته د تګ جرأت کولی شي او نه یې د جوړولو توان لري. دا هغه څه دي چې خلک یې ډېر اندېښمن کړي.
همگی ازی پریشانن و استرس دارن.
د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالقادر وای په هرات کې د زلزله ځپلو وضعیت لا هم ترنګلای دی او مرستو ته اړتیا لري. نو وړي ازادي رادیو ته وویل:
وضعیت همچنان مثل روزهای
گذشته، وضعیت د پخا په تیر لاندې خنو ډک دی. خلک ډوډۍ پنازای او خیمو ته اړتیا لري. که څه هم هغه کلی چې زلزله ځپلې د مرستو ډیر تمرکز پرې کیږي، خو د ښار اوسیدونکي چې له خپلو کورونو وتلي، خیمه وهلی او لکارونو پاتې دي، لبد مرغه په ډیر بد حالت کې ژوند کوي،
دا زندگی میکنن.
تر دې مخکې طالب چارواکو هم تایید کړی و چې د هرات ولایت زلزله ځپلې د خیمو له کمبود سره مخ دي. په همدې حال کې د مرسي کار پس په نوم یوې نړیوالې موسسې هم تیره ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې له زلزلې وروسته د هرات ولایت زرګونه اوسیدونکي دا مهال په خیمو کې ژوند کوي او دوی د سرپناه او د اوبو له کمښت سره مخ دي. یادې موسسې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو قربانیانو ته پاملرنه وکړي او بودیجه ورته ځانګړې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي چې د زلزلو له امله د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې 6,000 تنه اغېزمن شوي دي. د اوچا د معلوماتو پر بنسټ د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې 290 کلي د وروستیو زلزلو له امله اغېزمن شوي او ډېرې نړېدلې دي.
و موریدل چې هرات نن له غرمې مخکې یوې بلې نسبتا شدید زلزلې ولړزوه او دا په ټوله کې څلورمه زلزله وه چې په تېرو دوو اونیو کې د هرات ښار شاوخوا سیمې ځپي. په همدې حال کې هلته زلزله ځپلي کسان هم مرستو ته اړتیا لري او د مرستو په لړ کې د تاجکستان حکومت د هرات د زلزله ځپلو سره 3300 تنه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې ده او د دغو مرستو کاروان پرون له شیرخان بندر څخه د هرات په لور خوځېدلې. تفصیل زموږ د خبريال اجمل آریان پر راپور کې اورو.
د تاجکستان بشري مرستې د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته راورسېدې. د تاجکستان د بشري مرستو کاروان پرون چهارشنبه د تلش پګوستمه د کندز ولایت شیرخان بندر له لارې افغانستان ته راورسېدې. د تاجکستان حکومت له پیښو سره د مبارزې د عمومي ریاست مرستیال صاحب جان زیاد الله په شیرخان بندر کې له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې 3300 ټنه بشري مرستو کې 20 قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي.
سروري دولت مو جناب عالی محترم پرزیدنت مو
د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په لارښوونه د بشري مرستو 140 موټریس کاروان کندوز ته راورسېد او له دې ځایه به د هرات په لور حرکت کوو تر څو مرستې د هرات زلزله ځپلو خلکو ته ورسوو. په دې مرستو کې وړه غوړي، بوره، وریجې، د سون توکي، د پخلنځي وسایل، کمپلې، د ژمي ګرم لباسونه، تعمیراتي توکي او داسې نور توکي شامل دي.
په کندوز کې د بهرنیو چارو د ریاست استازي عبیدالله عابد په شیرخان بندر کې د تاجکستان له مرستو مننه وکړه او زیاته کړه چې دغه دوست هیواد تل د سختوی پر مهال د افغانانو لاسنیوی کړی دی.
له دوست او همسایه هیواد تاجکستان نه یو نړۍ مننه کوو چې زمونږ له دردیدلې هیوادوالو سره چې څو ورځې مخکې زمونږ په هرات ولایت کې یو غمیزه رابطه منځ ته سوه، کوشش کوو چې دغه کومکونه په تیزۍ سره او په ښه طریقې سره تر هغه متضررینو پورې ورسوو.
د کندوز یو شمیر خلکو هم د تاجکستان له خوا د هرات له زلزله ځپلو کورونو سره د مرستو کاروان را رسیدو له امله خوښي څرګنده کړه او دغه راز د طالبانو پر سرپرست حکومت او په نړیوالو بنسټونو یې غږ وکړ چې د ژمي له را رسیدو مخکې د زلزله ځپلو خلکو لپاره سرپناه جوړه کړي. د یاد ولایت د شیرخان بندر یو اوسیدونکي محمد اسماعیل آزادۍ راډیو ته وویل:
څنګه چې دغه موږ دوست هیواد تاجکستان دغسې د هرات زلزله ځپلو سره کومک وکړي چې دوی مسلمانانو باندې ژمی را روان دی او یخنۍ ورباندې را روانه ده، دغسې د نورو ټولو هیوادونو سره مې خواهش ته ورویان چې دغسې خپل د دې هرات زلزله ځپلو سره کومک وکړي. د دوی ډېره مې غټه مهرباني.
د کندز ښار یو اوسیدونکی نور الله ابوبکر هم ورته خبره کوي.
د تاجکستان هیواد نه ډیره مننه کوو چې رسمن د افغانستان زلزله پولیسو سره همکاري مرسته وکړله، او د افغانستان د اسلامي امارت له مشرانو نه مراته قضا ده چې دغه کم کومک چې د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره سوې ده تر زر هغه ته ورسي. هوا هم په سړکېدو ده ترڅو د همکاري هلته ورسي، د هغه د زمې پرده کې اوسي.
د تاجکستان بشري مرستې په داسې حال کې افغانستان ته را رسیږي چې دا مهال د هرات زلزله ځپلي خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر په هرات کې د شوو زلزلو له امله د مړو شوو کسانو شمېر 1400 او د ټپیانو 1950 تنه ښودلی وو، خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت چارواکو بیا رسنیو ته ویلي وو په هرات کې د شوو زلزلو له کبله له 1000 تنو زیات مړه شوي او له 2000 زیات ټپیان شوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نور بسته پروګرام کې ظفر د سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسې قرباني وو. د اکتوبر 11مه د ماشوم نجونو لنډړیوالې ورځ سره برابر و. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشوم نجونو د ورځې په مناسبت د راپور په خبرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوترش په حواله ویلي چې خځې او نجونې کولای شي مکته د ویخي او عدالته راتلونکي په لور باندې لارښوونه وکړي. نوموړي زیاته کړې وه موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چې چیرته هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ګوترش په خبره سکال د هغو اقداماتو او تګلارو شاهدان یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. هغه ویلي دي چې موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړې توګه د نجونو پر حقونو اغیزه کړې ده او دغه حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. له دې سره جوخت بیا په افغانستان کې کله چې طالبان واک ته رسیدلی دي، له شپږم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. ښځې په دولتي او یو شمېر غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. همدارنګه په ټولنیز او سیاسي مشارکت کې له ګډون کوله منع شوي دي او د هغوی هغه بنسټیز حقونه چې دوی باید یو بشر په توګه ولري تر یو اندازې ترې اخیستل شوي دي. همدارنګه له دې سره بل موضوع چې په افغانستان کې کله ناکله لیدل کیږي دا چې په کورنیو کې یو شمېر کورنۍ تر اوسه هم یوې انجلۍ ماشومې ته چې په کور کې زیږیږي د هغې ماشوم پر تله باندې چې هغه هلک وي په کورنۍ کې زیږیږي ډېرې خوشحالیانې کوي او ورته خوشحالیږي. له دې نه علاوه دغه بندیزونه چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي دي، دا او دا چې په کورنۍ کې د یو ماشوم پیدا کېدل په ځانګړي ډول د هلک پیدا کېدل او د دې ته د کورنۍ خوشحالۍ څومره لیو بل سره ارتباط لري او هلک ته ارزښت ورکول نسبت جلۍ باندې څومره دیني ریښه لري، نن په پروګرام کې په دې موضوع بحث کوو. میلمان در سره شته دي چې دا موضوع به سره واضح کړي. د دین عالم شیخ الحدیث عبدالصبور عباسی، د ښځو د حقونو فعالانې هریوه نظیفه احمد چای او پښتنه ځواک، او همدارنګه زموږ بل قدرمنه میلمانه ده چې وروسته به سره وصل شي، او همدارنګه د ښوونځي استاد لطیفه خورم، او بل میلمانه مې چې مخکې وویل دوی به وروسته راشي. تاسې ټول ستړي مشئ، په خیر راغلئ. عباسي صاحب، که له تاسې یې پیل کړو، دغه موضوع ظاهرا په افغانستان کې په کورنیو کې ښکاري چې کله یوه پیدا کیږي خلک ورته خوشحالیږي، کورنۍ ورته خوشحالیږي او بل ته مبارکیانې لیږي چې نجلۍ پیدا شي، بیا وایي چې نجلۍ پیدا شوې ده او ډېره عادي دغه مسله اخلي. دا څه دینی ریښه لري؟ په اسلام کې داسې څه شته ده چې هلک نسبت نجلۍ نه ښه ده، یا څه برتریت لري، یا کورنۍ ته څه ګټه رسیږي نسبت نجلۍ نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، تاسو همکاران ته، تاسو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. دا شیخ د اسلام نه مخکې په یونان کې موجود و، عربانو کې موجود و، نورو قومونو کې موجود و. نو قرآن عظیم الشان دا تقبیح کړی دی. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي چې دا مشرکان چې دي، و اذا بشر احدهم بالانثى، چې په دوی کې چاته زیره ورکول شي چې لور دی ورکو ظل وجهه مسودا وهو كظيم مخه تک تور شي د غسینا او د غسی او د غسینا ډکی غمجن یو د غم نډکی یتوارا من القوم من سوء ما بشر به او د خلکو نه پټ ګرځي چې واز ما لور شو بیا شرمیږي او د خلکو نه پټ ګرځي او دې فکر کې اخته کیږي او يم شکو هو علیهون ام یدسو فی التراب چې دا د ذلت سره اوساتم او کا خورو کې اومندم ژوندې بیا خیر کې الله فرمایي الا سا ما يحكمون خبردار ناکاره د هغه فیصله چې دی کوي نو په جلی باندې خفه کېدل د هغې په تولد باندې غم قرآن دا طرز تفکر دا قرآن غندلی او بیا کېدی جنکۍ پیدا کېدی نو یا دی وجنه چې ښه دا بل چا سره واده کوي بل کور ته به ځي او دا خو موږ ته شرم دی نو یا ویلې بیا چې او دې ته څوک ډوډۍ ورکوي دا خو که غټم شي موږ ته څه فایده نشته نو دا به ژوندۍ خاورو کې منډلی نو سوره تکویر اتم نهم آیات کې الله پاک دا شیم غندلی قرآن فرمای و اذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت قیامت پورز باندې وا اغا جلی چې ژوندۍ خخه شوې ده اغا برا وخت یې شو دغه نو پښتنه وشي چې ته څنګه قتل شوې تاسو جرم او څه ګناه او کله نه چې اسلام راغله ده دا سلسله په عرب او عجمو کې په ټول مسلمانانو کې بند شوې ده الا یو نیم جاهل چرته پیدا کیږي خو عموما خلق د جرکانو وجل یا خخول دا شی بند شوی او همدغه شان حدیث کې راغلی بخاری شریف روایت کړی نبی علیه السلام فرمایي چې الله تاسو باندې ان الله حرم علیکم حقوق الامهات الله تاسو باندې د مور او پلار نافرمانی حرام کړی وو دل بنات او الله تاسو باندې دام حرام کړی دي چې تاسو جنکۍ واخلې او ژوندې خاخې کوي نو دین لحاظ نه دا شی سخت غندل شوی دی او سخت تقبیح شوی دی او نبی صلی الله علیه وسلم دا شی غندلی او قرآن هم غندلی بیا د نبی علیه السلام خپل روش داسې و چې هغه لورګان سره ډېره مینه کوله محبت یې کوله لورګانو سره فاطمې بیبي سره د هغه محبت ډېر مشهور دی ډېر مشهور دی ډېر مشهور دی چې کله وفات کېده نو بل چاته ونه ویلې چې زما وفات وخت هغه دی نو دا یې ځان ته نږدې کړه ورته ویلې چې زه روان یم زه ختم یم هغې ډېر سخت وژړل چې وی جړل نو بیا وخت نږدې کړه نو بیا ورته ویلې چې زما په فامیل کې اولنی کس چې ته ما پسې راځې نو هغه به ته یې نو هغې بیا وخندلې نو عایشې بیبي ورته ویلې ته څنګه یو کلته دې وژړلې یو کلته دې وخندلې پلار درته څه ویلې ویلې زه خپل د پلار راز چاته نه وایم هماغه به چې هغه بیا د رسول الله د وفات نه شپږ میاشتې پس هغه وفات شوه او چې رابغله نبی صلی الله علیه وسلم ورته پاسېده خپل څادر یا څه شی چې ورته رو هغه به ورته غوړاوه او ډېر احترام سره به یې چې دی کېنوله د هغې بچي به یې خپلو بچو غوندې ګڼل حسن حسین یو بیا نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله د امام حسین د هغه جګېده وغورځېده جګېده وغورځېده وړوکی و نو نبی علیه السلام د جمعې د خطبې نه ورپسې کته شو خو د لور زه یو هغه یې واغسته جګې شو او غېږ کې ونیو او خپله خطبې ته دوام ورکړه او ویې ویلې چې مال او اولاد چې ده فتنه ده فتنې مطلب دی ازمایش یعنې دا ازمایش دی زه خطبې نه ورپسې کته شوم او کله به هم چې د فاطمې ابۍ په کور باندې نبی علیه السلام تېرېده نو د کوڅې سر نه به یې غږ کو هل لوکاړو هغه واړه شته نو هغې بزر ضرور ته لونګ مونګ غاړې ته واچول او لونګ مونګ به یې ورته غاړې ته واچول بیا به یې هغه کړ ده پلار ته به یې وویستل نو هغه به نږدې کړه مچ اوبه یې کړه او ویلې به اللهم انی احبهما الله زه دې سره مینه کوم فاحب من احبهما نو څوک چې دې سره مینه کوي ته دوی سره مینه وکړه ډېر شیان دي مونږ اسلامي لټریچر کې ادبیاتو کې دا لرو چې نبی صلی الله علیه وسلم لور سره د لور اولاد سره هغه ډېره مینه کړې ده او محبت یې کړی دی
مننه شیخ صاحب تاسو به بیرته راسو په دې اړه نورې پوښتنې هم شته ده د نورې ملمنې هم په تمه دي دوی ته باور شو اوس را سره د خزو د حقوقو فعال او خون کې لطیفه خورم هم ده لطیفه جانې تاسو هم په بخنه سره چې تخنیکی همکار وای اغلی خورم شمیره قطع شوې ده غوی ته بیرته زنګ وو فروزان داودزی ته باور شو تاسو هم خره غلاس اغلی داودزی که تاسو راته وای شیخ صاحب بیان کړ چې په اسلام کې اندلو روزوی ترمنځ توپیر نشته دا هغه مینه چې از موږ پیغمبر د خپل لور سره کړی د داغي بیان هم وکړو تاسو راته وای په کورنیو کې په افغانستان کې افغانان ولی بیا دغه توپیر ته یو ډول دغه توپیر شته ده او هغوی چې کله هلک پیدا کیږي ډېر ورته خوشحالېږي نسبت نجلۍ نه بله تاسو زموږ غږ لرئ
مېلمنو ته او محترمو اورېدونکو ته
مننه کوم
مولوی صاحب ډېر زیات ښه خبرو سره اشاره وکړه څرنګه چې د دوی د بیان په اساس او څرنګه چې شریعت او قرآن عظیم شان کې راغلي او موږ تاسو ته ټول د اسلام تاریخ معلوم دی نو مخکې د اسلام نه البته د جهالت په دوران کې جونې به عربانو ژوندۍ ښخولې دي لپاره چې دوی د یو ننګو آرګنه او هماغه و څرنګه چې مولوی صاحب وویل چې اسلام بیا څومره زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لورګان ته او ښځو ته احترام قایل او که په ټولنه کې موږ وګورو اسلامي ټولنه او شریعت اسلام یا دین مبین اسلام هغه دین دی چې
اخلي داود زید ما پوښتنه هم داده چې په اسلام کې خو هغومره ښېګڼې شته دي چې زموږ پیغمبر بیان کړي دي ولې په افغاني ټولنه کې بیا دغې موضوع ته هیڅ پام نه کیږي
ام دې موضوع تر ازما نو کله چې مونږ اسلام ته وګورو دا مسایل دي اما کله چې مونږ ټولنې ته وګورو باوجود دې چې افغانستان یو اسلامي او سنتي ټولنه ده مګر د دې تاسو په ځای ده چې دا ناوړه فرهنګونه تر نن ورځې پورې په افغانستان کې حاکم دي او دغه فرهنګونه سبب د دې شوي دي چې نه یوازې دا چې د نجونو د پیدایښت لپاره نه خوشحاله کیږي بلکې اکثریت کورنۍ خفګان ورښیي حتی د زیاتره همداسې کورنۍ دي چې کله دلته نجلۍ نړۍ ته راځي یا نجلۍ دنیا ته راځي نو دلته هغه مور مقصره ګڼل کیږي د دې اصلي عامل زما د نظر البته د هغه تحقیقات د دوی چې مونږ کړی دی په ټولنه کې او د هغه موضوع ده چې ډېر نه خاله دي نه رامنځته شوي نو ادم د اما په خوایو د آگاهی د اسلام نه دی چون افغاني ټولنه د تعلیم تحصیل او اسلامي اصلي احکام اصول نه لري پاتې شوې ټولنه ده نو په هغه اساس باندې نن ورځ هم همدغه فرهنګ په افغانانو کې حاکم دی چې د نجونو پیدایش یا انجلی په کور کې اکثریت کورنۍ ته اته ننګو آرخ کری نه وازده چې پی خوشحالی گی نه دنیا طرف تا که کله چې انجلی دنیا طرف دی نو دوی گیر یو شدید خفگان آرخی هم کورنۍ او هم اتا اکثریت آلات کنیل چې مور به فشار لنده را وستل کیگی هم در اساس بنده کله چې ده جلی نری تر راغملا د اتزانه د دې د پیدایښت په اساس کورنۍ خوشاینده ورته نه نه خوشالېږي نو دا په همدغه روحیه باندې ورو ورو لویږي نو کله چې د دې روحیه لویږي د دې هغه استعداد او کومه توانایانې چې لري دا د سلامي سره مخامخ کیږي او دې ته داسې یو احساس ورکول کیږي چې ګواکې دا په ټولنه کې یا په دغه کورنۍ کې یو اضافه موجود یا داسې یو موجود دی چې د ټولو باره دوش دی چې دغه بیا سبب د دې کیږي چې ورو ورو په ښځو کې په مجموع کې یا عقده رامنځته کیږي او یا سبب د افسردګۍ تاثر و ګوشنشینۍ د ښځو کیږي
نه کور ودان نور بشو از مقبل قدرمنی ملمنی رڼا ته رڼا افغان تاسو خره خلاص ستړي مشي که تاسو راته وي حتمن تاسو د دغه وضعیت سره مخ شوی یاست چې په کورنیو کې کله انجلی پیدا کیږي کورنۍ ورته ډیره نه خوشاله کیږي تاسو په نظر باندې اوندې لتون څه دي او دغه لتون څومره د دې سبب شوی دی چې په سنی محل کې چې طالبانو د نجونو پر زده کړو د ښځو پر کار بندیز لګولې دي دا نورم پسې قوی کړی او نارینه ته ونوي
سلامونه سیال کې تاسو ته مېلمانو تاسو لاوري دنکته
وعليكم
ډېر ښه موضوع ده لکه څنګه چې مونږ تاسو خبر یو د نسم د تله د خز د انجن نړیوال البته د پیول انجن نړیوال ورځ په افغانستان کې ونل مازل شو په ټوله نړۍ کې ول مازل شو په افغانستان کې انجن د دې نه خبر یو چې زی اورد لرم او په دې تاریخ باندې دا خو موږ متاسفانه ونل مازل شو تاسو د خبرې د یو تاسو سوال پاتاس باندې په افغانستان کې دا باورونه شته دي په افغانستان کې الګ تدیر زیات ارزښت ورکوي د انجن په پرتله باندې څکا کوئی وای چې انجن دې پردي کور دی او انجن په درنه خړې کې کتاب وای د چې د مور او پلار د بوډا توپ د لاس ساده نو په دې اساس باندې ډیر زیات پام کیږي او بل دا چې لکه څنګه چې نور ملمنو هم ورته یادونه او کدا اما په هوینه لري او بل دا چې په افغانستان کې چې دی ډیری خلک خصوصا پومو مسلمانان که موږ تاسو ګورو څومره چې موږ مسلمانان یې باید د اسلام آگاهي ولرو باید د اسلام په هغه تګلاره باندې قدم کیدو باید کوم احکام او چې دی هغه باید مراد متاسفانه مسلمانانو دې مراد کړي حقوق بشر د اسلام څخه اخیستل شوی دی د قرآن څخه اخیستل شوی دی موږ پښتانه دي چې په قرآن باندې افغانان دي چې په قرآن باندې مسلمانان دي چې په قرآن باندې سمال نه کوي نو دغه باورونه دي چې نو سپورې په پانس افغانستان کې پاتشي د افغانانو ترمنځ باندې دا اوس هم شته او دا یو انانا چې په افغانستان کې پاتشي چې جله د حقدار او تعلیم حق هم نه لري او جله ته باید ډیره زیات مینه محبت ورنکړای شي چې دوی په خسترګي کېږي دوی شخصرګي کېږي او دوی ډیر زیات مثلا آغاز د چې واخلي لکه د امنیتو کې وي دوی ډیره زیات جذبه کوي او دوی ډیر زیات هغه خپل حقوق ډیره زیات غوښتنه کوي یعنی دوی د حد نه تیریږي چې دا خبره بالکل نه ده کومګا تاسو ګورو پلرونو مېند ته ډېرې وخغه وایي وي چې جلې چې وی دالک په پرته لړې راځي ته بینه نه کوي کنه خو مګم دا هغه یو باور چې په خلکو کې دا هغه ته پکې پاتې شوی دا د نافوهې د وجنه د بتلینې د وجنه او اسلام کې څه ویل شي دی د دوی اسلام ته نه رسیدګي مت اسلام نه مطالعه کول قران نه مطالعه کول دا لمل شوی دا او یو یو په خو دا په افغانستان خلکو کې دا پاتې شوی و چې یعنی خزه حق نه لري نه د تعلیم د آزادې او نړۍ خوشاله د بل ارخه کومګا تاسو ګورو افغانان چې ډېر د دین ته متقید دي او زه په دې باندې خوشاله یم خو مګم خبره ده چې کاش کې مونږ یا خو مسلمانان شو یا خو افغانان شو نه خو مسلمانان شو او نه خو هغه افغانان شو نو افغانان اوس هم هغه اسلام باندې دین باندې دې تعقید کوي چې زه خپل کور لور څنګه پرې دم خلک ماته بهر کې پیغور راکې مګم الان کې د دین نه خبر چې دا حق ده چې اسلام خو دې تور کړی ده چې آزادې حق لري د خبري کون د حق بیان لري د ازادې حق لري مګم دا حق یې اخیستل شوی او د طالبانو پر اتاک سره نو طالبانو مکتبونه هم باندې کړو دا باورونه چې کوم د تیر وخت نو د ذهنیت دوی درلودو د همداسې پر خلکو کې پاتې شو
مننه رنا جانې کور ودان تاسو ته کبیر ترشو شیخ صاحب یو لچې دلته زموږ د نور ملمنو مرته اشاره وکړه دا چې نارینه زک په کورنۍ زک نارینه اولاد ته خوشحالي چې کله دوی زړیږي په څنګه د ول مور او پلار نو زوی د دې ساتنه کوي که په دې اړه باندې شیخ صاحب تاسو راته وایي یو انجلۍ څومره کولای شي که چیرې هغه واده کوي یا د پلار په کور پاتې کیږي هغه کولای شي زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي یا کار وکړي دا کولای شي د مور او پلار نه ساتنه وکړي لکه څنګه چې زوی بیا د مور او پلار نه سي د انجلۍ هم وکړي داسې څه په اسلام کې دوی ته شته دي دیني اړخ لري کنه لري او کنه په ټولنه کې ورته څومره شرایط برابرېدلی شي
نو دا خو د خبره ده چې کا جنکی خود کفیلی تعلیم کړی یا یو مناسب وظیفه ولري یا یو مناسب تجارت یو شی ولري الکانو نه جنکی چې دی په مور پلار باندې ډیر غیدا مهرباني نو تبه نه کوي او د مور او د پلار چې کوم حق دی هغه چې څومره په الګ ته امغونه چې دی په جلې باندې دی او دا جنکی د ما ته خو ډیر د زینو معلوم دي چې الکانو پلار د خینه کشکړې بیرونی کوڅه کې ورځولې بیا واده کړي لورګانی راغلي دي لارې وړه ده خپل کور ته پاکړې ده صحیح کړې ده ساتلې ده خدمت ورته کړې ده یوې څه چې خو ماته ویلي پلار مې ډیر ضعیف وو نو بالغ سره باندې ورته بالغ دي خو دوه ورسره مملاسته وو چې شپې څه چل پې ونیسي، یا اوبه ونه غواړي یا بل شی ونه غواړي، خیر یې راته ونه کړي. هغه راته ونه کړي. ډېر کیسونه ماته معلوم دي چې جنکۍ د پلار خدمت کړی، خو چې اول نه هغه بے اثري بے وسیلې چکار نه یې، میړه یې ته احتیاج یې او میړه یې بدخویه یې، نو هغه غریب بابا
مور پلار بیا توپیری چلن کی، مثلا هلک ته ډیر ارزښت ورکوي، انجلۍ ته کم ورکوي، تا دوی لپاره اسلام کې څه راغلی دي چې دا ورته څه شته که نشته ده؟ او د دې نه علاوه کله چې دوی لویږي، د دوی په تربیه کې د کورنۍ رول څومره ده؟
د اسلام کې خدا دی چې ستا ماشومانې که هلکانې که جنکۍ، چې ته کور ته راغلې خو راغونډېږي سړي دی که نه، چې پلار راغی یا مشر لالا راغی، نو چې یو نه مچو اخلې بل نه به هم اخلې، دونه فرق پکې نشته دی. او حدیث کې راغلي چې نبی علیه السلام فرمایي من ولدت له ابنتن، چې چا یې لور شوه، فلم یعدها، خخه نه کړه، ولم یوهنها، او توهین یې ورته ونه کړه، پکې ونه ګڼله، د دومې درجې مخلوق یې ونه ګڼه، ولم یؤثر ولده علیها، او زوی ته یې په هغې باندې ترجیح ور نه کړه، چې دا خو مې زوی دی او دا خو هلک دی، هغه ته یې ترجیح ور نه کړه. نو بیا رسول الله فرمایلی ادخله الله به الجنه، په دې وجه به الله پاک جنت ته داخل کړي. اولادونو منځ کې تفاوت او فرق چې دی، هغه قطعاً ناروا دی، حرام دی په شریعت کې. د یو سړی نبی علیه السلام ته راغی چې ما پلانی زوی ته مې دا 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 مال ولیکه، او ته پې ګواه شه چې بیا زما د مرګ نه پس څوګونه وایي چې دا دې کې د پلار مال دی ټول شریک. نو رسول الله وایي ټول ته دې همدومره ورکړه، لورګان ته زامن ته ټول ته دې همدومره ورکړه. وایي نه نه، د پلانۍ زوی ته مې ورکړه، د خپلې ښځې نوم یې واغ، یو کلي کور خلکو نوم پېژندلې کړه، نو دا ښځې نوم اچو پلانې زوی ته. نو رسول الله وی دا خو تا ظلم کړی دی، او زه ظلم باندې گواهی نه کوم، چې زه په ظلم باندې به گواهی کوم، لاړ شه ځان ته بل گواه وګوره، زه په ظلم باندې گواهی نه کوم. اسلام خو اولادونو په سره په تعامل کې چې دی، د قطعي مساوات او د هغې چې دی حکم کوي. یو حدیث کې عائشه بی بی وایي چې ما کور ته وښه راغله، سوال یې کوو، مسکینه وه، دوه جنکۍ لورګانې ورسره وې، نو فلم تجد عندي شی، نور مونږ کره نه و، یو خورما وه هغه مې ورکړه، هغه یې نیمه کړه، نیمه یې د یوې لور خولې کې ورکړه، نیمه یې د بلې لور خولې کې ورکړه. نو ما منه ډېر تاثیر یې وکړ، دې کې نبی صلی الله علیه وسلم راغی، نو ما ورته وویل ښځه راغلې وه، دغسې کار یې وکړ. نو رسول الله فرمایل چې څوک لورګانې ولري او داسې حالت ته ورسېږي، او هغه بیا هم عزت کوي او خدمت کوي او پالنه کوي، کن له ستر من النار، دا به ورته د جهنم مخکې پرده وګرځي، الله به جهنم نه بچ کړي چې هغه د خپلو لورګانو هغه کوي. دا ډېر احادیث دي، دا هلکانو باره کې بېخي راغلي دي، دا جنکوی باره کې راغلي، هلکانو اخسته، خو دا جنکوی باره کې ځکه ډېر راغلي چې عربانو خو هلکان تاسې ترجیح ورکوله، جنکوی ته ترجیح نه ورکوله. نو دا احادیث د فضیلت چې دی ټول د جنکوی باره کې، بل حدیث کې راغلی من عال ابنتین او ثلاثن او اختین او ثلاثن، چې چا د دوه لورګانو کفالت وکړو یا د دوه خویندو کفالت یې وکړو، چې پلار نه پاتې خویندې یا درې، تر دې پورې چې هغوی میړه وکړي، او یا چې دی بس خپله مستغنی شي او د ورور او د پلار د احتیاج نه وځي، او یا دی مړ شي یا هغې مړ شي، انسان دی جزایی راځي په دنیا کې. نو رسول الله فرمایل دغه سه سړی چې دوه لورګانو درې لورګانو دوه خویندو درې خویندو کفالت کوي، مرګ پورې یا جدایی پورې یا استغنا پورې، انا وهو فی الجنه کهاتین، زه او هغه سړی به په جنت کې دغه سیو لکه دا دوه ګوتې چې جوړه دي. دا د هلکانو باره کې نه راغلی، دا جنکوی باره کې، جنکوی باره کې بې شمېره حدیث راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړی او ترهیج ورکړی، تشویق کړي دي خلک چې دی، او قانوني یوازې تشویق هم نه دی، قانوني حقوق هم ورته چې دی ورونو سره هغه متثابت کړي، خو ټول نه زیات تشویق ډیر زیات کړی دی چې یعنی خلک هغې ته متوجه.
شیخ صاحب، دا دومره ښېګڼې چې په اسلام کې د یوې نجلۍ لپاره د یوې ښځې لپاره راغلي دي، په افغانستان کې موږ په اسلامي ټولنه کې اوسېږو، اوس چې کوم څوک حکومت کوي په افغانستان کې دوی هم د اسلام دعوا کوي، ولې بیا دغه حقوق کپاره برخه کې یو ښځې ته ورکړل شوي، نجلۍ ته ورکړل شوي دي، د همدې کورنۍ نیولې تر حکومته پورې ولې نه ورکول کېږي، ولې دا ذهنیت نه بدلېږي سره له دې چې دوی د اسلام او د مسلمانۍ دعوا کوي؟
یاره خور، هغې باره کښې خو زه څه نه شم ویلی، ځکه زه نه حکومت کې یم او نه مخکینی حکومت کې وم، خو داسې مسله ده چې دا حقوق الله ورکړي. د مخکینی حکومت هم دا فرض وو چې دا جاری کړي، د اوسني حکومت هم دا فرض دی، خو دا داسې شی ده چې یوازې حکم کولو باندې هم نه کېږي چې حکومت راځي او یو اعلان وکړي. دې لپاره ذهنیتونه آماده کول، جوړه کول، میراب نه، ممبر نه، تلویزیون نه، رادیو نه، استاذ دا برنامه ایښې ده خو کال کې ورځ اږدی، نو دغسې برنامې شي، دغسې د ممبر نه خبره وشي، محراب نه خبره وشي، رادیو نه وشي، تلویزیون نه وشي. او ما خو دا رایه ده چې نصاب تعلیم کې دا شی باید شامل شي. نصاب تعلیم کې داسې پیسي دي چې ته به د دې ساب جاتو، خو د دې په نسبت دغه پښتو ادبیات کته ښې، د فارسي ادبیات ښې، خو دغسې شیانو په معامله کې نصاب کې باید دې باره کې تغییر وشي. نو دا ټولو کورونو کښې هم دا مسله نه وي. مونږ خپل کور کښې ما دوه مسیان، دا مسۍ چې ده دا ټوله درې وخته ډوډۍ زما په غېږ کښې خوري، نه کېني نه مور ته ځي نه کېني، هلک ناست دي په ځمکه، دا ما غېږ کښې ناست دي، نو یو مړی خپله خورم یو مړی ورکوم، یو مړی خپله خورم یو مړی ورکوم. نو ټولو کورونو کښې داسې نه دی، خو تاسو چې کومه خبره کوئ دا هم صحیح ده، داسې جاهل کورونه، داسې جاهل کورنۍ شته، د هغې همدا یوه مسله نه ده چې د جنکیو حقوق نه ادا کوي، هېڅ شي حقوق هغې نه ادا کوي. جاهل خلک دي، نه د خدای ادا کوي، نه د پیغمبر ادا کوي، نه د ټولنې ادا کوي، نه د مور او پلار ادا کوي. دا زوی چې تاسو یادوئ چې دغه به ډېر حقوق ادا کوي، د هغه هم نه ادا کوي، هېڅ شی نه ادا کوي، جهل دی. نو د دې علاج طویل المعاد منصوبو باندې په کار دی، او شارټ ټرم منصوبو باندې د دې مسلې علاج په کار دی. دا یوازې که مونږ شکایت کوو شکایت کوو شکایت کوو، دا هم حل نه دی، خو دې دپاره حکومتونه باید پلان ولري، علما باید پلان ولري، تاسو میډیا والا باید دې دپاره پلان ولري چې دا خبره مونږ بیا 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 خلکو ته وکړو چې مغزونو کې کېني. ما خو الله گواه دی، ما به دا د فهم قرآن غونډې کولې، یو لک پنځوس زره خلک به هغې ته راتلل. نو یعنی هر یو هفته به مونږ غونډه وه، خو هر ځای کې به د ښځو حقوق چې دی ما موضوع ایښوده، یو ورځ به د ښځو حقوقو باندې مونږ خبره کوله. خو دې دپاره که ټول وسایل په کار واچول شي، نو ذهنیتونه ټولنه قبایلي ټولنه ده، ټول تصور یې په ټوپک او ډز او ماشه او جنګ او دبی او کوتک باندې ټول عقیده ده. نو داسې ټولنه کښې چې ټول ذهنیت اصلاح شوی نه وي، نو خامخا لور به څه کوي؟ نو ورسره جنګ نه شي کوی، مړی ورته نه شي کوی، دا خبرې به وي که نه؟ خو اول نه ذهنیتونه هغه چې دی باید اصلاح شي، ذهنیتونه اصلاح شي، او هغې دپاره اوږد او همګیر او همه پهلو او همه جهت کار هغې دپاره پکار.
مننه شیخ صاحب، تاسو ته بیرته راشم. رڼا جانې، تاسو راته ووایئ، تاسو په همداسې یو ټولنه کښې را لویه شوي، کله چې ویني چې کورنۍ یو څه توپیري چلند کوي د زوی او لور ترمنځ، دغه وخته پورې چې اوس را رسېدلې او د پانتون محصله یې، دغې وضعیت څومره په روحي او رواني لحاظ په تا اغېز کړی دی؟ او کله داسې فکر در سره پیدا شوی دی چې باید حتما خپله کار وکړي، په خپله پښو درېږي، حتی ستا د ژوند هغه نږدې کسان چې ستا مور پلار دي یا ستا ورونه دي، ته باید ورته ثابته کړي چې ته د یوې ښځې په توګه باندې یو کار کولی شي، تر څو د دوی ذهنیت را جوړ شي چې یو نجلۍ ترمنځ او د یو هلک ترمنځ هېڅ توپیر نشته ده، او باید د دواړو سره یو ډول چلند وشي؟
بله میرمن سیال، زه په همداسې یو ټولنه کښې لویه شوې یم او تر نن ورځې پورې لګیا یم په همدې ټولنه کښې. زه اوسم او د هغې تر څنګ مبارزه کوم، او تر دې چې زه په خپل قوم کښې اوله جلۍ یم چې پوهنتون ته راغلله ما، او ما دیني زده کړې هم وکړې، د هغې تر څنګ مکتب او بالاخره پوهنتون ته لاړم. څومره چې ما دیني زده کړې کړې دي ما شکر د وړې دورې اسناد اخیستلې د اسلامي امارت څخه په قانوني ډول په تفسیر ترجمه د الله په کلام په هر څه باندې پوهېږم نو دې ته په کتو سره ما د خپل حق د حقوق نم دفاع وکړه خپل زده کړې مې قبل اخره شپنتونه پورې راغلم چې کور د کورنۍ هر رقم بد وضعیت د هغوی هغه توپیري چلند چې کوم هغه مې هم مخته یوړه ما د شپږم صنف رئیس بیا د خپلو کورنۍ ملاتړ نه دی لیدلی سره د دې چې په کور کې په پلکانو باندې ډېر زیات مصرف کېده شخصي مکتبونو ته به لګی کېده کورسونو ته به لګی کېده خو مګم زه سره د دې چې په ډېر کم عمر کې د مدرسې استاد وم ترجمه درس به مې ورکوتی
رنجانی کلک مو موقعیت تغییر رنجانی که زما غک لری لگ موقعیت تغییر که چه ده غک مدیر گت ورد شو لگ بیرت سام شد تاس خبری او که میرا بانی او میرا بانی ایده ما ورکه
نو لکه څنګه چې ما ویل زه هم داسې یو ټولنې کې لوی شوی یم اوس هم لګیم تر نن ورځې پورې زه د ډېرو حالاتو سره مخ شوی یم بلې زه د روحي حالت سره مخ شوی یم او د کورنۍ د بد چلند سره دی چې سکه کورنۍ مې وه د ډېر بد چلند سره مخ شوی یم یوازې پاتې شوی یم هر رقم حالت خو د دې موږ تاسو چرته وګورو لکه مخکې مې هم وویلې دوی هم دغه فکر کوي چې یو جلۍ میړه کې یوې چې په درد باندې نه لګېږي الان کې مفتی صاحب د خبرې ته اشاره وکړه موږ تاسو ټول مسلمانان په دې باندې پوهیږو چې یو مور پلار د اولاد په ژوند کې ډېر مهم رول لري زه په باغ باغ خپلې کور کورنۍ ته دا مثال ورکوم که چېرته مور پلار د اولاد په ژوند کې رول یې نه درلودلی الله پاک به اولاد پیدا کوو مور پلار به ترې اخیسته نو مور او اولاد به په خپله لویېده او په خپله به یې خپل ژوند کوو او خپل مسؤلیتونه به یې ترسره کوو خو مګم نه زموږ داسې یو ټولنه ده دغسې خلک دي چې دوی داسې فکر کوي چې یوازې مور پلار حق لري او خلاص بل ده چې افغاني ټولنه ده بهر ته وتګ دوی دپاره د خور لور د دوی د نورو د طریقه لیدل دا دوی دپاره یو ننګ ده دوی وایي چې ماته په لانه په پیغور راځي چې تا خور می بهر ولیدل تا لور می بهر ولیدل نو د دې وجه نه د بهر ته پرې خدل د دوی هغه د تعلیم مخ نیول د دوی رسیدل او بیا خصوصا چې د ترنن رسې پر کورنۍ کې د څه سره چې مخ شوی يم هغه دا چې د مور طرف نه مشه د خبر اورېدلې ده وایي چې ما چې په دې بيسواده کې د کور کې ژوند وکستا پلار د کور ونه استعمال نو ته به هم تباس یې میړه به کې تاسو د کور نه وباسي نو زه ورته وایم چې کای ما میړه چرته مسلمان وي په دې باندې پوهیږي چې د خاون مسؤلیتونه څه دي نو زما نه فقط ما مسؤلیت هغه په غاړه کې نو هغه په پوهیږي کنه غیر د هغې نه خیر دی زه به بیا داسې واده نه کوم بل د خپل مجردي ژوند به تیر کړم او د پلار په طرفه زه همیشه د دې خبرې سره مخ شوی یم چې هغوی وایي چې زه د لور پیسو ته ضرورت نه لرم د لور ګټې ته ضرورت نه لرم او د هغې تر څنګ ډېر هغه ضرورتونه دي چې زوی دې پوره کوي مګم لور ته نه دې پوره کړي زه په بار بار په کار وظیفې پسې ګرځېدلې یم کار وظیفه مې البته غوښتلې دي چې په فلحال شرایطو کې خو بالکل امکان نه درلودله او په جمهوریت وخت کې زما دومره تعلیمي سطحه نه وه چې ما باید وظیفه اخیستلې وای اوس هم د ژوند ټول مشکلات مې ټول ضرورتونه مې په خپله حل کوم او د پانتون هم تاسو خپل پوهیږي چې کله مې پانتون مخ ته وړلو قرضدار یم تر نن ورځې پورې هم نو فلحال په افغانستان کې دا حالت شته ده د ښې کورنۍ هم شته دي موږ داسې کورنۍ لرو چې هغوی خپل اولاد سره ډېر زیات ملاتړی دي څومره چې ما په خپلو سترګو باندې داسې کورنۍ ولیده چې د زوی دومره قصه کې نه دي بلکې د لور په ډېر زیات قصه کې دي د هغې اولاد د هغې کور کورنۍ ته ورتګ د هغې سره په شپو کول د زوی دومره قصه کې نه دي خو داسې کورنۍ سره هم مخ شوم داسې کورنۍ مې هم ولیدله چې خپلې پیغ د لور ته یې ویلي چې زما د کوره اوسه نور زما روزي مه خوره
مننه رڼا جانې کور ودان چې خپلې تجربې در سره شریکې کړې نظیفه احمدشي هم را سره وصل شوې ده اغلې احمدشي تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلې تاسو راته وایي د خپل تجربو نه مو چې دی یوې افغاني په توګه باندې څنګه دی وکولای شو په خپل په خو باندې په ټولنې کې ودرېږي او تاسو سره په کور کې د مور پلار لخوا څومره چې زه ستاسو د ژوند په اړه باندې پوهیږم چې تاسو فکر کوم ورور هم نه لري چلند در سره د مور پلار لخوا څنګه و؟
سلامونه مې کې هلي تاسو ته اندرنګ غرانو ملمنو ته غرانو اوریدونکو ته باندې کوم تاسو ته واخ ورکړ خو په پخو ودرېدل چې نارینه وي که ښځینه وي دونه اسانه نه وي. خو خدای دې وکړي هغه د پلار شتمنۍ وي چې د خاوند وي چې د مېرمنې د هر چا وي شتمنۍ ساتل هم جوان مخته وړل دا اسان کار. هېڅ انسان د ژوند سراسر ټولو ستونزو سره بس تېرېږي. په ژوند کښې چې ستونزه او مشکلات سره څوک چې مخ نه شي بیا هغه ژوند نه شو. نو تاسو یادونه وکړو چې تاسو ورور نه لرې. نه شکر الحمدلله زه ورور لرم خو مونږ د خویندې مشران یو خو دا ورور مې زمونږ کشر دی. نو تقریبا پنځلس کلن ده دی. نو د کاروبار خو نه ده نو د کور ټول مسؤلیت اوس په مونږ دی خصوصا په ما ده. زه مخته وړم د پلار او مور چلند چې وه مور مې ډېر زیات داسې فرق نه ایستل چې دا لور ده او که زوی مې کېږي او دا لور مې کېږي هېڅ فرق نه. بس ویل چې اولاد ده خو نیک صالح او نیک عمل وي په خونو یاد شي او نیکي نور خلکو ته ورسېږي. مور مې په دې هیله و او اوس هم ده. او خدای وبخښي پلار مې چې زمونږ نه افغانستان یو پخوانی یو کلتور یو فرهنګ لري چې مونږ چې ورته وګورو الحمدلله شکر د هغه پخوانی وخت نه تر دې وخته پورې زیات فرق راغلی. تفاوت ډېر زیات پکې شته چې پخوا مېرمنو ته د اسلام د لحاظه چې ورته میراث و میراث ورته نه ورکول اوس تقریبا یو څلوېښت فیصده په افغانستان کښې اوس مروج شوی ده چې خلک کوي سي چې خپل خور یا لور ته میراث برخه ورکړي. خو په تقریبا د مونږ چې تاریخ ته وګورو د احمدشاه بابا په وخت باندې هم قانون کښې ذکر شوی نه وه چې لور او یا خور ته به میراث ورکړي. دا منع وو تر دې حده په میراث به تلل خور او لور. بیا اوس نظر په زمانه اوس ښه شوی ده شکر خصوصا دا مرکزونه یې ښه شوی دي. مثلا ننګرهار شو دا کابل شو او ډېر دا لرې پراته ولایتونه خو اوس هغه پخوانی حالت دی چې زه تقریبا یو درې میاشتې
نظیفه جانې که تاسې د خپل ژوند نه راته وایي تاسې چې کله وایي خویندې مو نورو وي او دا چې دا ورور مو وروسته پیدا شوی ده او اوس تاسې د کور سرپرستي لرئ په دغې وضعیت کې تاسې چې خویندې ډېرې وایي د پلار چلند څنګه و؟ هغه زوی ماشوم ته ډېر غوښتنې کوله که د لور په پیدا کېدو باندې خوشحاله کېده او څه موضوع مشکل ورته نه وه؟
همداسې په خبرو بیا راځم خا زه م کوشش کوم که ډېر زیات هماغه په لنډ یا شاد په خبرو باندې ستاسو ځواب ورکړم. هماغه فرهنګ و چې زمونږ د پلار کورنۍ ته هم راغلل اول دا زما نیکه و هېڅ په ښه نظر زما هغه د امازان ته نه کتل. خو بیا م پلار مې ده بیا نامپوده مونږ پنځه خویندې چې پیدا شو پلار مې هېڅ حالت ښه نه و. بس تر دې حده نه و چې لور مې بدې راځي. دې دومره و چې باید زوی هم وي زوی هم وي. وایي وایي لور د پردي کور ده بس یو دوه ورځې مېلمه ده ځي وایي نسل او نصب چې ده دا د زوی ده. دا پلار مې داسې به ویل چې یعنې زه د لور ګټې او هغه ته ضرورت نه لرم. مخکې زمونږ خویندې یادونه وکړم هغه شانتې خو سره د دې چې بد حالت چې راغله ترڅنګ کښې په بدو ورځو کښې ده زما مشر خور او زه وم زما نه کشر خور مونږ چې ودرېدو بیا پوه شو وینا اولاد او د لور او زوی ترمنځ هېڅ فرق نشته. بد او سخت حالات مونږ په دې ورځ په مونږ هم راغله په مونږ پلار اجازه نه ورکول چې مونږ مکتب ته به تلو درس به مو ویل دا هم ډېرې بدې ورځې په مونږ راغلل. هغه وخت پلار مې چې په بستر کېوتل زه ښوونځی ته به تلم نو هغه وخت زما د ښوونځي د تاک نه و. هغه وخت زما د دندې د وظیفه وه چې د پلار مور او پلار لاس نیوي به مې کول. خو له بده مرغه چې په ما ډېر زیات بیا فشار راغلل هم د پلار ساتنه چې مریض و هم د کور مخته وړل کار او ښوونځي ته به هم تلم. ما چې هېڅ امکان نه لري چې زه خپل ښوونځی پرېږدم. بیا کوم تقریبا لس کاله مونږ ته پلار اجازه ورنه کړه چې مونږ ښوونځی ته لاړسو. بیا م ځان سره فکر وکړو بیا مور مې وایي چې نورې خو چاره نه شته چې اوس زه به ستا پلار سره جنګ وکړم یا دعوې وکړم. خو د دې بس خدای د دې فکر بدل کړي انسان نه شي بدلولی. بیا مور مې وایي خیر د لورې د علم او د کس ترمنځ هېڅ فرق نه شته وایي تاسو یو کار وکړئ چې انسان داسې ورځ مونږ او تاسو به راځي چې پلار به مو څنګ کښې نه وي یا ورور به نه وي یا خاوند به نه وي. ژوند خو په دې معنی نه ده چې زمونږ استاذ په لاس کښې کله مو زړه غواړي چې مړ شو او کله مو زړه غواړي ژوندی شو. نو باید ژوند په خپل عزت او په خپل غیرت باندې مخته یوسو. بیا مور وایي خیر دی تاسو کسب ته مخه وکړئ. بیا مونږ قلمي شروع کړه دام سیګان نو دې خو هوا غالۍ به مو جوړول ښه تر دې حده چې پلار ته مو یو څه سرمایه دی او شپږ لکه مونږ سرمایه ورته جوړ کړل. بیا دا پیسې موږ هم پلان په توڅو کې ساتي هم نو وایزاد وای د خځې ضرور او یا سرمایه پات شي هغه ته نو ما زور څه ضرورت نه لرم بیا موږ حیاتي تلک مخاطر مور می چې خامک دوزی ورته ځو بیا موږ ته وای ما ته خامک دوزی زه تاسو داسې وکړئ تاسو حیاتي زه کې چې زه به د کالي غاړې نه سوري وګم تاسو بیا نور درځنه تاسو وخت ویسئ خو تر دې حده چې زموږ چې افغانستان ته راغلو زما د پلار او تره ترمنځ جنګ مخته راغلل څه مې ډېر ډېر کوشش کول چې پلار سره مې جنګ وکړم مور بیا پلار مې وویل چې دا ما نه کښې د دونه فکر نه کوي چې هر څه پیدا کېږي ورور نه پیدا کېږي ځکه چې تره مې درې زامن لري او زما ورور هغه وخت تقریبا 15 کالان وو بل وادی نور سلو پنځه نور زامن هم ورته پیدا کی نو دا خبر چې من سره مې پلاټ او تلک شاته شدا مې ما میدان ته ما ته پیدا او ځکه چې هغه د زما د پلان ډیر ښه شرحان دی نو پلان ورته څه ویلی نه چې زه ورته څه وایم نو بده خبره د خلکو دی ما به ما ته سپینګي سړی دا خو ځوان دی الګ دی نو د دې سره ځان برابرې یعنی ته دونه د ژوند تجربه لري بیا پلان مریض هم او فلین نه درلود بخي بیا موږ لا مسول سوالي ته پلان پر سړي دا ول بیا ما د ځان وکیل وګڼه نه د زمکو د خاطر د جزیات ټول مکمل وکالت ما ته راغله یعنی هغه ایدیا د تیو شو چې زموږ د ټول نه د تیو چې موږ هیڅ انسان د مور خپل نه بد انسان نه زیږي هر انسان چې زیږي په مکمل ډول باندې هغه پاک وي خو انسان چې خرابوي عجیب غریب فرهنګ ورته ورکوي د ټول نه ده دا وګړي دي چې ورته دا لمنونه ورته جوړ کړي د پابندي د محدودیتونه تر دې حد ستاسو باور نه راځي چې څلور پنځه ورځې مخکې زما د څه سره لانجه وه په دې فیسبوک باندې زموږ د کلي ملک وایي زه به هغه جلۍ ښځه به ونګورو ولسوالۍ ته لاړ شم دې ته ما ورته وویل ته ملک یې دا حق نه لري چې ما ته وایي ته دلته ځه او دلته مه ځه ما تا دلته غوښتې دې لپاره چې زما د دې تر منځ فیصله وکړه دې لپاره ما تاسو نه ده غوښتې ته ما ته وایي دې ځای ته لاړ شه او دې ځای ته لاړ مه ځه
مننه نظیفه جانې کور ودان
الله رحم وکړي نو
کور ودان کور ودان شیخ صاحب تاسو ته راځم دلته چې نظیفه جانې خپل تجربې شریکې کړي که ځینې برخې راته تاسو ځواب کړئ یو دا چې کله چې نجلۍ په کور کې یو څه نجلۍ سره توپیري چلند کېږي د دوی په استعداد وژنه کې دغه چلند څومره تاثیر کوي بله پوښتنه دا ده که چېرې یو نجلۍ لکه څنګه چې نظیفه جان یادونه وکړه لکه په کور کې تنها شي د چا پلار نه وي یا د چا ورور نه وي او دا ټولنې ته یوازې ورمخته شي دغې وضعیت کې څنګه برخورد باید وشي او د نجلۍ لپاره خپله څومره په کار ده چې دغې وضعیت ته آماده اوسي شرایط څنګه ځان ته برابر کړي تاسې که راته لنډ دغه پوښتنې ځواب کړئ چې وخت کم ده
کوم مسایل چې مخکې دوی بیان کړو خو رښتیا وایي دا خو ټولنو کې یو حد پورې شته او زه خو ځواب ځکه نه ورکوم چې زه خپله د دې غونډې رایه زما هم ده کنه ځکه چې ښځو سره جنکوی سره خو جنګ نه دی په کار جګړه نه ده په کار په ګڼه لیندي په کار توهینول لیندي په کار او انسان دی د الله بنده ده مسلمانان دي نو هغې سره خو زیاتی ظلم نه دی په کار حق د هغې حق هغې ته چې دی ورکول په کار دي او جنکوی کې باید دومره استعداد وي دومره باید امادګي ولري چې د خپل حق د حیا لپاره او د غوښتنو لپاره که هغه د میراث وي که هغه د مهر وي که هغه نور حقوق وي چې هغه شرعي فضا ته
کله چې کورنۍ کې په دې اندازه باندې ټکول کېږي دا به یوازې د نظیفه جانې کیسه نه وي په سلهاوو داسې کورنۍ دي چې هغه نجلۍ دومره ټکي چې بیا هغه حتی د خبرو کولو جرات له لاسه ورکوي او د مور و پلار مخکې د ورونو په مخکې خبرې نه شي کولی د هغې وضعیت کې نجلۍ څه وکړي
نو دا خو داسې وضع دی چې سړی به کور تر کوره ټولنې تر ټولنې ځای تر ځای فرد تر فرد هغه فرق لري هغه باید جرات له لاسه ورنه کړي هغه باید خپل حقوق وغواړي خپل حقوق احیا کړي ژوندي کړي د علماو سره رابطه وکړي د پوهانو خلکو سره رابطه وکړي چې دلته زما حقوق یا می ورور ځای کې یا می مړ ځای کې یا بل څوک ځای کې نو جرأت بدله سورم کی د اردو کې او شعر دی وای چې ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات د ضعیفی دسه جرم دی چې هغه سزا چې د مرگ مفادات دی دسه عمر کی نو نو دا خو ځان ته دا سړی چې دی سړی قدم ځان غلې کی او خپل حق نو غواړي خپل خبرونه کی نه ورور ورته حق ورکی نه چرګور ورته ورکی نه کل ورته ورکی دنیا کې همدا جنجال دی او جګړه ده روانه ده خو جرأت باید جنکۍ د لاسه ورنکي ادب سره ښې سلیقې سره شایستګۍ سره باید چې د هغه خپله خبره ورکي وکړي او زمونږ استاسو دا مسؤلیت دی چې مونږ د ټولنې اصلاح وکړو تربیه وکړو دې حد ته ونرسو چې جنکۍ مظلومې واقع شي او هغې باندې ظلم وشي او هغې حق چې دی ضایع شي ټولنه باید فکري لحاظ باندې هغه رشد وکړي
مظلومی نه دی واقع شوی وړتیا نه د هغه کسان چې په اسلام واقعا پویږي دوی خپل غږ راپورته کړي او د دوی د حق لپاره هم دوی خزی او هم پڅنګ کې هغه نارې نه چې په اسلام واقعا پویږي مبارزه وکړي
نه ما دې جواب درنکړ چې ما ځان تیر کړ ما مطلب دا و چې دی باره کې مونږ ډېر لیکلم کړي خبرې مونږ کړي طالبان ته مخامخ هم کړي رادیوګانو نه مونږ کړي تلویزیونونه مونږ کړي د جنکوی باندې تعلیم مطلق بندول دا هیچا حق نه دی نه د حکومت حق دی نه د عالم حق دی نه د هیچا حق دی د هیچا د حق نه دی جنکۍ باید تعلیم وکړي او د هغې ترتیب تنظیم خپل ټولنو خپل دین او خپل روایتو سره برابر سمول د حکومت مسؤلیت دی هغه باید وکړي دا حق حکومت نشته دی چې هغه وایي شرایط ورته برابر نه دي نو بیخي تعلیم بندو چې شرایط نه دي برابر خدا خو ستا ګناه ده یا ستا ملامتي ده یا ستا ضعف دی یا ستا عجز دی شرایط خو ورته باید برابر شي دا خو زیاته دی خو دې کې حکومتونو ته حق شته چې سروي وکړي چې موږ باید څونه جنکۍ کومو کومو شیانو ته تیار کړو څومره لکان څومره شیان ته تیار کړو چې متوازن رشد ټولنه کې راشي اوس که ټول ډاکتران چې خدام ټولنه خرابوي که ټول ملایان چې خدام صحیح نه دی که ټول انجینران چې خدام صحیح نه دی یو متوازن رشد څومره چې د جنکو ته ضرورت دی څومره حق دی څومره برخه ده همغونه جنکۍ هر بخش ته باید تیاری شي اماده شي دا تنظیم دی او تنسیق دی او منیجمنټ دی دی کې مونږ څه نه وایو کو د جنکوی باندې مطلق د تعلیم دروازه بندول ما خو دې ډیر شدید مخالفت کړی دی او د خپل د سیکورټي او د هغه پروا مې نه کړې خبره مې کړې ده ما صفه هغه نه ډکې دي او مخامخ مې کړې او مصاحبه مې
کور مو ودان ژوندې وسې نظیفه جان لن لتاس یورما ستاسو روستۍ خبرې هغو نجونو ته چې اوس مهال په کورونو کې ناستې دي او یا هغه چې په کورنۍ کې ورسره لکه توپیری چلند کېږي او نارینه ته او هلک ته په هغې کورنۍ کې برتریت ورکول کېږي نسبت نجلۍ ته پیغام ورته څه د لنډ راته وایي چې یوازې دو دقیقې وخت لرو چې رڼا جانې ته مور شم
مهمه پیغام دا دی چې هغه نجونو ته یا هغو مېرمنو ته د یوه نجونو نه مېرمنو ته هم باید وویل شي چې هغه د راتلونکي میندې دي باید خپل اولادونه په نظر ونیسي هغه نجونې یا مېرمنې چې په هغه کورنۍ کې پرته په برابر سترګونو ګوري یعنې نارینه ته ورته پورتوالي مقام ورکوي هغه باید له تخنیک نه استفاده کړي داسې ورسره ورسره مخامخ چلنه هم ونه کړي باید داسې یو مثال ورته ورکړي یو ټولنه کې یو انجینر یو ښکار وکړو ورته وګوره وایي دا یو ښکار وکړو مقام یو ښه په نوم په کوڅه کې یا په منطقه کې په ماحول کې وایي څوک په خونوم یادېږي پلار یې په خونوم یادېږي ورور یې په خونوم یادېږي یو کار وکړي خپل هغه استعداد یا وړتیا ورته ور ښکار کړي یعنې په هیڅ حالت په اعتماد ته ونه مني اوس په وایي که زما داسې هر حالت په ما را دوه کاله کې زه بیکار یم په کرایه کور کې مور مې مریض ده خوېند ورونه په ما تر دې حده زما هغه واده شوي کور هم په موږ باندې چې خاوند یې دوه کاله کې ورک شوی او په دې حالت کې زه زما کورس کې انګلیسي کورس وایم اوس مهال زه کورس کې انګلیسي کورس وایم او مهلت ته مې ویلي چې
بس بل ولیک از درد و کوینش ما هر کله چې ما دند واغت زبر در تفیس ورکم او زه هم کوشش هم کوم چې باید مستری ز په هر ملک واخلم
یعنی
په دې حالت په دې سره زه کوشش کوم باید نور انجونی نور مېرمن هم باید ناهیلی نشي زحمت وباسي امید باید ولر کینه باید ولر
مننه کور ودان رنا جان لن تاسو تر ازم هغه انجلی چې د خپل حقونو دفاع کوي ورته مبارزه کوي الکسنګ چې تاسو په ژوند کې ورسره مخ شوی یاستې مختلف نمونه در باندې خودل شوی دي دغه انجونو ته مو پیغام څه ده چې دوی باید خپل غږ لړ کې او حتما باید خپل غږ تر نورو ورسې لړ راټو چې تاسو ثاني وخت لرو
مننه زما پیغام او زما وینا د سینډینو ته ده چې اول جامع تعلق د قرآنۍ ته د خلکو ذهنونو ته په کتو سره خپل رفتار وکړي که د دوی په څه باندې خوشحالېږي کوشش دې وکړي چې هغې ته ډېر زیات مخه کړي مثلا د هغوی ډېر زیات درناوي کړي هغه داسې فکر کوي چې مثلا نجلۍ به تعلیم وکړي دا به بهتره مشي نو درناوي د لارې نه د کار واخلي او بل